دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنځرانه سوزیم تاسو ته د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبری خبرونه سره هرکلی وایم د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته طالبانو پرون د یکشنبه پر ورځ ویل چې د امریکا د راتلونکي جمهور رئیس څخه غواړي چې د هغې موافقې درناوی وکړي چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړې ده. د طالبانو یو ویان د فرانس پرس ایجنس ته ویلي دي چې دې ډلې مشرانو د یو کس سره نه بلکې د امریکا له حکومت سره موافقه لاسلیک کړې ده. د ډیموکرات ګوند کاندید چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د شمیرل سو رایو له مخې د خپل جمهوري غوښتونکي سیال ډونالډ ټرمپ څخه مخکې دی او 200 انتخاباتي رایو په خپلولو سره چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب معیار دی د امریکایي رسنیو له لوري د منتخب جمهور رئیس په توګه اعلان شوی دی. سره دې چې ښاغلی جو بایدن ځان ګټونکی ګڼي او د نړۍ یو شمیر مشران ورته د مبارکۍ پیغامونه هم استول دي. د ښاغلي ټرمپ انتخاباتي ټیم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د انتخاباتو نتیجې به چیلنج کړي او محکمې ته به عرض وکړي. د طالبان د ډلې ویاند ویل دي چې د غډله هیلمند ده چې د افغانستان د سولې بهیر کمزور نسی او برعکس غشتلی سي. د امریکا طالبان د موافقې پر اساس چې د فروری په 9 د قطر په پلازمین دوهی کې لاسلیک سو امریکایي ځواکونه باید د 2020 کال د مې تر میاشتې پورې له افغانستان څخه ووزي. خو امریکایي مقامات ویل دي چې د امریکایي ځواکونو بشپړه وتل د سیمې پر وضعیت پورې تړلی دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د امریکا متوقع نوی جمهور رئیس جو بایدن باندې ټینګار کړی چې هغه دی د پخوانیو غلطیو د ازالې ترڅنګ په 2015 کال کې سوي اټومي موافقې ته بیرته راوګرځي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د یکشنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل چې حسن روحانی ویلي دي چې اوس د امریکا د حکومت سره د پخوانیو غلطیو د سمون او د نړیوالو موافقو د درناوي فرصت شته. د هېدونې وړ ده چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په حکومت کې د امریکا او د ایران اړیکې د تشنج سره مخ وي او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې څخه په 2013 کال کې ووت او په دغه وادي بیرته بندیزونه ولګول. حسن روحانی وویل چې د امریکا د فشارونو او د اقتصادي بندیزونو پرته هم د ایران ولست د داسې حالاتو په لوی زړه مقابله وکړه. د یکشنبه پر ورځ د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف په یو ټویټ کې لیکلي نړۍ دې ته ګوري چې د جو بایدن نوی حکومت د ایران په اړه د ټرمپ د حکومت پالیسی بدلوي او کنه. د آذربایجان حکومت پرون د یکشنبه پر ورځ ویل چې د هیواد ځواکونو د شوشا ستراتیژیک شار د ارمینی جدای غشتونکو څخه نیولې دي. خو ارمنستان وایي چې د کرباغ د سیمې په دغه شار کې جګړه لا هم روانه ده. د شپږمونې جګړو وروسته د آذربایجان لپاره د شوشا شار نیول یو لویه بریا ګڼل کیږي. د غرنۍ شارګوټي د کرباغ د مرکز په 45 کیلومټري کې په لوی لار پروت دی چې د ارمنستان خواته غزیدلې دي. د آذربایجان جمهور رئیس الهام الیوف پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې د دغه شار د نیولو خبر ورکړ. د باکو اوسیدونکو د شاغلی الیوف تر وینا وروسته د آذربایجاني پوز د دغه بریا جشن ونیوه. په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو په دغه شار د سختو نشوتو راپورټونه ورکړل سی وو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د آذربایجان د پوز پر واسطه د اشغال څو شارونو د آزادولو هرکلی کوي. ترکیه د آذربایجان د عمده متحدینو له ډلې څخه ده. د کرباغ په سیمه د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ کړکیچ د سپتمبر په 20 پیل سو او تر اوسه د ملکي وګړو په ګډون په زرګونه کسان په دغه جګړه کې وژل شوي دي. تر اوسه دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ثابت اوربند ټینګېدو لپاره د روسیې، فرانسې او د امریکا د متحده ایالاتو هڅې ناکامې شوي دي. اژانس فرانس پرس راپور ورکړی دی چې د عراق پلازمینې بغداد ته نږدې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د دولت ملاتړي قبایلي ځواک په یو مرکز برید کړی، یوولس تنې وژلي دي. یو امنیتي منابع ویل دي چې دغه برید د یکشنبه پر ورځ ناوخته سوی دي. تر اوسه په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل سوی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دفتر د رئیس په ګډون د سپینې ماڼۍ یو شمیر کارکوونکي په کرونا وایرس اخته سوي دي. ځینو امریکایي رسنیو خبر ورکړی دی چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دفتر رئیس مارک میډو د کرونا وایرس نتیجه د نومبر په 4 نیټه مثبت راغلی و. میډو ستره میاست اعلان کړی و چې امریکا نسی کولای د کرونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. دوی ونې مخکې د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس، د دفتر رئیس او ځینې نور کارکونکو هم په کرونا وایرس اخته سوي و. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته سوو کسانو شمیر 50 میلیونو څخه زیات شوی دی. د کورونا وایرس تیر کال په چین کې پیدا او بیا ټول نړۍ ته خپور شو. تر اوسه په ټول نړۍ کې دغه وایرس 215,970 کسان مړ کړي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز خبر اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای
.com خبرونه مو اوریدل. په مو کړی د خبرونی لومړی رپورت ته د امریکا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو تر دې د راغلو نتیجو په اساس د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن دغه انتخابات ګټلې دي، خو ولسمشر ټرمپ تر اوسه دغه نتیجې نه مني. په مو کړی دی رپورت ته چې ځا یې نظرانه یوسف زیدر ته در اورم. د هغې نه وروسته چې رسنیو د پنسلوینیا او د نواډا په ایالت کې د جو بایدن د انتخاباتو د ګټلو اعلان وکړو، د امریکا په مختلفو ښارونو کې د ډیموکرات ګوند پلویانو جشن وکړو. د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې بریالی شوی کاندید جو بایدن د خپلې سیمې د لویر نه په یوې وینا کې وویل:
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. A convincing victory. A victory.
چې امریکایانو خپل خبره وکړه، هغه موږ ته یو واضح او مننونکې بری راکو. دا بری د خلکو بری دی. جو بایدن خپل پلویانو ته وویل چې د یو تریخ انتخاباتي کمپاین وروسته به د ملت په زخمونو مرهم ولګوي، او په خپلو او د ډونالډ ټرمپ په پلویانو یې غږ وکړو چې یو بل ته موقع ورکړي. هغه وویل چې د امریکا د یو بل توهین کولو د وخت ختمولو شروع دا د اوس وشوه. بایدن لوز وکړو چې هغه به د ټولو امریکایانو ولس مشر وي. هغه ویل مونږ ته د وایرس سره جنگ پاتې دی، د ملک د خوشحالۍ د راوستلو کار پاتې دی، ستاسو د کورنیو د صحیح بیمو د سمولو کار پاتې دی. مونږ به د نجادي تبعیض سره تر هغه مبارزه کوو چې د ملک نه نجادي تبعیض د ویخه ختم کړو. مونږ به د خپل ځمکې د خوندیتوب لپاره د اقلیم د بدلون مخنیوی کوو. مونږ به یو بل ته احترام کوو او د دیموکراسۍ دفاع وکړو چې د دې ملک هر وګړی په شفافه توګه خپل برخه ولري. د پنسلوینیا او د نواډا د ایالت د ګټلو نورسته د جو بایدن الیکټورل رائټ 209 ته ورسېدلی. د جارجیا او د اریزونا پایلتونو کې لا اوس هم د ځینو رایو شمیر شروع دی او هلته هم بایدن مخکې دی. د یادونې وړ ده چې د ولسمشرۍ د مقام د ګټلو لپاره د 209 رایو ګټلو ضرورت وي. د ډیلیور په پونتون کې د سیاسي مطالعې پروفیسر ډیوډ ریډلاک وایي په دې کې هیڅ سوال نشته دی چې د بایدن کمپاین یو پراخ ائتلاف جوړ کړو. هغه په ډیرو هغو ایالتونو کې انتخابات وګټل چې ضرورت ورته لرو. ولسمشر ټرمپ چې د انتخاباتو نتایج لا نه مني، د شنبې په ورځ د ګالف لوبې ته ورغی او د ولس په وړاندې لا تر اوسه نه دی حاضر شوی. هغه په یو ټویټ کې ولیکل چې انتخابات یې ګټلې دي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه ټویټ باوجود د نړۍ بیلابیلو مشرانو جو بایدن ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د ټرمپ کمپاین په وی اعلامیه کې ویلي دي چې جو بایدن په تادی ځان په دروغ منتخب ولسمشر ګڼي او د قانوني ګامونو د پورته کولو ژمنتیا یې څرګنده کړې ده. په داسې حال کې چې د جو بایدن پلویان د هغه بریل مانزي، خو منتخب استازي به د دسمبر په میاشت کې نوې ولسمشر ته رای ورکړي. ولسمشر ټرمپ به د جنوري د 6مې پورې ولسمشر وي. په دغه ورځ به جو بایدن او کاملا هاریس د خپلې دندې لوړه پورته کړي. کاملا هاریس ویل دا د جو بایدن د کردار شاهدي ورکوي چې هغه د جرأت لري چې ټول خنډونه ختم کړي او یو ښځه د مرستیال ولسمشر په توګه وټاکي. زه به په دې دفتر کې لومړنۍ یم خو اخیری ښځه پنې. هاریس به د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ ښځه او بیا یو تور پوستی کس وي چې د امریکا مرستیال ولسمشر وټاکلی شو.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس ته د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې امریکا سره زموږ ستراتیژیک مشارکت به د ترګري سره په مبارزه او په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت په برخو کې پیاوړی او دوام ولري. په موکړی زموږ د خبریال دی رپورټ ته
مننه. افغان حکومت او سیاستوالو د امریکا په ولسمشر ټاکنو کې د جو بایدن بریا ته خبرګون شولې. ولسمشر غنی د امریکا نوی ولسمشر او دغه مرستیال ته مبارکي ویلې. همدارنګ امریکا خپل ستراتیژیک شریک یاد کړي. شاغلی غنی وایي چې لترګری سره د مبارزې او د سولې د ټینګښت په برخو کې به د دواړو هیوادونو ستراتیژیک شراکت پیاوړی او دوام وکړي. په خوانی ولسمشر حمید کرزی بیا هله شولې چې د افغانستان سره د بایدن د ادارې پالیسي او اړیکې باید په ټوله کې افغانستان افغانستان ته د سولې دراوستلو لپاره وي. د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم د امریکا نوی ولسمشر او د هغه مرستیال ته د مبارکۍ ترڅنګ د امریکا خلکو ته هم د دغه تاریخي ټاکنو له امله مبارکي ویلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیال کاملا هیرس ته د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو سره چې د افغانستان یو ستراتیژیک شریک دی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک مشارکت لا پیاوړی شي.
ولسمشر ویل چې د امریکا متحده ایالاتو سره د افغانستان مشارکت ستراتیژیک دی. د امریکا د متحده ایالاتو سره زموږ ستراتیژیک مشارکت به د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې همدارنګه د سولې او ثبات په برخه کې پیاوړی او دوام وکړي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی د امریکا نوی ولسمشر او د هغه مرستیال ته د مبارکۍ ترڅنګ هیله شوډلې چې له افغانستان سره د بایدن د ادارې پالیسۍ او اړیکې ټولې پر دې راوڅرخي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راولي. د ولسی جرګې غړي په دې باور دي دا چې بایدن له افغان حکومت سره پخوا هم له نږدې کار کړی په افغانستان کې د سولې لپاره به موثر ګامونه پورته کړي.
دا یو آرام مخ سړی دی او آرام سړی دی او بل د امریکا په سیاست کې ډیره اوږده سابقه لري. د خپلو گاونډیانو سره او د نړۍ د نورو هیوادونو سره هم دا دیزو بازدید لري او خصوصا د افغانستان مسله مونږ ته دا مسله ډیره مهمه ده. د دې هغه تجربه هم لري او اوبه کولی شي چې یو څه ناڅه آرامي راولي.
خوشننکه وایي چې د جو بایدن لره تک سره به د افغانستان په اړه د امریکا پالیسي په اساسي ډول بدلون ونه کړي، خو وایي چې کېدای شي له طالبانو سره د ترامپ د ادارې لخوا د سولې پر پیسو خبرو له سره کتنه وکړي.
شغله خلیزات څمو د وړاندې د دیموکراتانو دخوا احزار سوی وو او په غو توافقنامه باندې کوم بحث وسو. د دیموکراتانو موقف دا و چې دا توافقنامه د مطلق تسلیمي ده او هرڅه طالبان ته سپارل دي چې دا د متحده ایالاتونو د ولس د پاره د منلو نه ده. دا د دیموکراتانو خبره وه. دا په دې معنی چې کچیر د بایدن حکومت راځي یا د دیموکراتانو حکومت راځي نو ډیر زیات چانسونه شته چې دغه توافقنامه د لغوه شي، ځکه په دې توافقنامه کې حتی طالبان د راتلونکي حکومت واکمنان بلل شوی دي په مستقیم ډول نه غیر مستقیم.
امیدواری ستا چې د بایدن پر اتلو سره د سولې نقشه په سیمه کې لږ څه تغییر وکړي، د انعطاف څخه کار واخیستل سي. همدارنګه د افغانستان په تړاو باندې زه فکر نه کوم چې د امریکا عسکر به په راتلونکي دوو میاشتو کې هغه کریسمس وخته پورې به ولاړ سي. زه فکر کوم چې یو بله نو فکر او ستراتیژي پر سر باندې دوی به خامخا کار کوي.
ځینې افغانان بیا وایي چې د امریکا نوی ولسمشر باید په افغانستان کې د روانې جګړې او د تاوتریخوالي د درولو لپاره لاس په کار سي او له دې هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په کابل کې د وی اوګدي مدیر استاد په تیرو سلیرشتو ساعتونو کې د کرونا وایرس یو بنزوس پیښې ثبت شوې دي. دغه پیښې ولې شوې دي؟ نورحال زموږ د خبریال اکرام شینواری په دې رپورټ کې اوري.
د عامې روغتیا وزارت د یکشنبې پورس په اولس ولایتونو کې د کرونا د وایرس د یو سلو شپږش نوو مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی چې تر ټولو زیات یې د کابل او بلخ په ولایتونو کې ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مرسیال وایي نورالله ترکی وایي چې د کابل په ولایت کې یو 50 او په بلخ ولایت کې 10 مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
په تېرو څلورو ساعتونو کې د هېواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 403 پیښې شکمنې پیښې وایرس شوي دي، چې د یو سلو شپږش مثبت ہے چې ویډیو شپږ تن د ناروغۍ خپل ژوند ناسور کړو او دولسنه بیرته راغلی او چې د سر په افغانستان کې د کرونا وایرس نو مثبتو به کوم مجمع شمیر 200 درې اوسلو نه هم ستاسي.
په تیر درې میاشتو کې لومړی ځل چې په کابل کې په سړي ساتونکو کې د کرونا د وایرس یو 50 مثبت پیښې ثبت شوه. د امیر وخت وزارت مرسیال وایي نو چې د پیښو زیاتیدو یو لړ د ژمي موسم نږدې کېدل او په ورځني ژوند کې د کرونا د وایرس وکاوي اقدامات او برخه کې د دغه وزارت سپارښتنو ته د خلکو نه پاملرنه ده.
که زمونږ هوادوال په دې برخه کې موږ سره جدي همکاري وکړي، هغه دا چې موږ ټولو ادارو ته مکتوب ولیږو ترڅو ماسک جبری شي او په جبری ډول ماسک استعمال شي. که څوک له دې ماسک څخه استفاده وکړي ممکن ناروغۍ بیخي راکته شو، ګراف مو ورځ تر بلې کتراشي
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې تشخیص د امکاناتو د محدودیت لامل د کورونا د ناروغانو شمیر لا غندازي سوزل زیات چې د امر وخت وزارت لوخي راپور ورکول کیږي. د کورونا او بعد ټولنیزو اقتصادي غیدو پاره افغانستان کې د خزو د پاره د ملګرو ملتونو د اداري او د ژغورل نړیوال اداري آی آر سی یو ګل راپور چې د شنبه پورې خبر شو پکې ویل شوی چې کورونا او په ټول افغانانو اغیزه درلوده خو خزي له نورو زیاتی زیانمن کړي دي. افغانستان کې د خزو د پاره د ملګرو ملتونو د اداري مشر علي تامیلر ویلي چې د کورونا او باخزي د ټولنیزي اقتصادي او سیاسي په لوه د ډیرو زیانمنونکو حالاتو سره مخ کړي دي. دا راپور د بيدای شو کمپونو کې د خزو سربیره د افغانستان په کلو باندې کې خزو سره د شو خبرو مرکو په اساس جوړ شوی دی. په دې سروي کې وایي په پیسې د ګډون کوونکو خزو ویلي چې د کورونا او باندې په روحي روغتیا باندې منفي اغیز لرله. روغتي مراقبتونو ته نه لاسرسي د روغتي خدماتو ترلاسه کولو لپاره اوږد انتظار روغتي حفاظتي توکو او د خوړو کمواله هغه ستونزې دي چې په سروي کې شامل او خزو یې یادونه کړی ده. همداشان خزو ویلي چې په ټولنه کې د خزو سره د توپیر لرونکو چلند او فرهنګي ستونزو لامل هم دوی زیانمن شوي دي. افغانستان کې ډېری خزې په غیر رسمي ډول د خپل کورنۍ د نارینه غړو سره په کار بوختې دي. په سروي کې شامل او دیش پیته پیسې د خزو ویلي چې د کورونا وبا پر مهال کارونه له لاسه ورکړي. ملګری ملتونو او د ژغورنې نړیوال ادارې آی آر سی په دې راپور کې سپارښتنه شوې چې باید خزې د کورونا وبا سره د مبارزې په اساس کې شامل شي او ورته اساسي ونډه ورکړي شي. په افغانستان کې د کورونا وبا په ناروغۍ د اخته کېدو او پر دغه ناروغۍ د مړو شو دقیق شمیر څرګند نه دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په تیر دوبي کې وسروي خبره کړه چې په کویل شوې چې په دغه هیواد کې شاوخوا 10 میلیون خلکو د کورونا وایرس ناروغي تجربه کړې ده. خو د امنیت روغتیا وزارت لا په رسمي ډول د کورونا د ناروغۍ له امله د مړو شو دقیق شمیر نه دی خبر کړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امغږی دفتر وچا وی چې د امنیت روغتیا وزارت لخوا چې د کورونا په ناروغۍ د مړو شو کوم شمیر اعلانېږي هغه دقیق شمیر نه دی. او دا ځکه چې دغه ادارې د وینا له مخې په افغانستان کې ډېر خلک د کورونا په ناروغۍ مړ شوي خپلوان پرته له دې چې عامه روغتیا وزارت ته خبر ورکړي خاورو ته سپاري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
په کندوز کې د خونځي اوس د کوونکو خوشاله دي چې دوی زده کړې کوي او تعلیم ترلاسه کوي. ګل رحیم نیاز و نور حال را کوي.
قندوز ک ل یوی خو د هیواد په کچه نه امنه ولایت ګڼل کیږي. ل بلې خو په کې د خونځي او ماشومان خپل راتلون کې ته خوشبیندي. دوی وایي چې د خپل هیواد په آبادی کې برخه اخلي. دغه ماشومان وایي چې جګړو او د کرونا وباې پر زده کړو منفي اغیز کړو خو دوی هڅه کړي چې خپل درسونه پوره کړي. د خونځي او ماشومان راتلون کې تهیل لري چې د خپل خوخي زده کړې به وکړي او د خلکو د خدمت جوګه بشي. د قندوز اوسیدونکو څو تن زده کوونکو وایي چې تعلیم د دوی او د هیواد د پرمختګ سبب کیږي او له کورنۍ غوښتنه کوي چې خپل اولادونو ته د تعلیم زمينه برابر کړي.
ایمانم هدادا او د پنځم ټولګي زده کوونکی ما ز تعلیم سره ډیر مینه لرم ځکه چې تعلیم زما جای ته راسي پیشرفت زما خپل هلي پوره کړم خپل هیواد ته خدمت.
ز مرسل یوسف زید هم ټولګي زده کوونکی ګران مورګان او پلارون نه هله کوم چې خپل لورګان او خپل زامن پرې د ښوونځي ته لاړ شي خپل درسونه ووي او پیشرفت او ترقی او ترسو چې زمنګ د وطن او زمنګ د هیواد جوړ شي.
ایمانو مرتضی پنځم ټولګي زده کوونکی منګه خفه شي د مکتبونو بند او درسونه ودرېدل چې مونږه درس او تعلیم وکړو تر څو مونږه خپل وطن د وایران وطن مونږ جوړ کړو.
سمایا رحمانی يم. مونږ ته تعلیم راکوي دا مکتب کې. دا مکتب نو وای نو زمنګ دا تعلیم به نه وای. زه راتلم کې غوړم د خدای رضا او نو ډاکټر وشم.
زما نوم محمد یاسر دی د شپږ مېلف ټولګي زده کوونکی. د تعلیم د خاطر دا نړۍ دونه درغه ته نړۍ سونه وړو کې دی وړو کې کور په مونږ راټول کړي. دا ټول د تعلیم برکت دی. دا ټول د خون کې برکت دی. نو مونږ د ټول تعلیم او زده خاطر یو زی تر سیګو د ټول هوادوالو نه اله کوم خپل زمون باندې تعلیم وکي تر څو د خپل وجار اوران افغانستان یو آباد افغانستان باندې بدل کو.
په قندوز کې اوس هم د جګړو لامل په زینو سیمو کې خونځي زیانمن شوی او په ودانیو کې نظامی قرارګاګانی جوړې شوې دي. د قندوز اوسیدونکو وایي چې په کلیوالو سیمو کې خونځي شته خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکول کیږي. په قندوز ښار کې هم داسې خلک ژوند کوي چې اولادونه کار ته لیږي خو خونځي ته د تګ لپاره یې هڅان نه کوي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د خپل سرو وسلوالو ډلو له لورې د ځنګلونو وهل کېدو خلک اندېښمن کړي دي. پام وکړئ د ذبیح الله غازی دی رپورټ ته.
ننګرهار کې شیرزاد، خوګیاڼي، هسکمینا، کوټ او یو شمیر نورې هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې د ځینو زورواکو او وسلوالو ډلو له لورې ځنګلونه خپل سري ډول قطع کیږي. ځایي خلک، ولایتي چارواکي او نور اړوند ادارې په دې برخه کې پر ناغېړۍ تورنۍ او وایي هغه څه چې لازمه ده د ځنګلونو ساتنې ته پام نه دی کړی.
موږ ځنګلونه په مدنونو کې خراب شو، ورجن ونی ووتې، تباهي سره ځنګل مخ دی، راشه دا اوس ځنګل تباهي پیښه شوې ده.
میر احمد دیبالا ولسوالۍ
مدنی فعال خانزاده افغان وای وسلوالو ډلو د زنو داخلي مافیایي کړیو په مرسته د ننګرهار په هغو غریزو ولسوالیو کې جګړه په دې موخه تاو د ساتلې ده چې د ځنګلونو په غیر قانوني توګه قطع او قانوني استخراج کی.
دا چې په ننګرهار کې تاسو ګورئ چې د ننګرهار شتمنی لوټ شو، تاسو شیرزاد ته لاړ شئ، ابي شنوار ته لاړ شئ، موږ خسته ځنګلونه او موږ خسته نختر لرو، د خسته قانون هم لرو. دا چې دلته د نړیوال مافیا ولاز ده پکې او زمونږ په خپل د خود سره سلاګانې والا چې دی وسلوال کسان دي، د جنگ ساتلې تر څو دوی د امکانات ورته برابر کړي چې د شتمنی لوټ کې او د شتمنی ویسي.
بل لور ته د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس انعام الله صافی وایي اوس مهال د دې ولایت په ځینو ولسوالو کې زرګونه هکتار ځنګلونه شته دي او هڅې پیل کړي چې د قومي تړو له مخې ساتنه وکړي.
او د کرنې د ادارې دیدګادار چې د ولسونو سره کار وکړي، بیرته اغه ناغي او دودونه باندې کوچی دوی په محل کې پخپل باندې د ځنګلاتو د قطع مخاونسي.
خو د ولایت مرستیال حبیب کاکړ وایي دوی باغه کسان ونیسي کوم چې په غیر قانوني ډول ځنګلونه وي.
بار بار د دې لپاره تدابیر نیول شوې دي، مسولینو ته سپارښتنه شوې ده چې تر څو د ځنګلونو د قطع مخنیوي وکړي او بیرته ادارې ته گزارش ورکړي چې څومره مخنیوي شوه. کوشش هم داده چې د ټولو ځنګلونو د قطع مخنیوي.
ننګرهار د هیواد یو له هغه زراعتي ولایتونو نه دی چې ډیر ځمکه حاصل خیزه، خو بزګران شکایت کوي چې ډیر کله تولیدات د بازار د نشتون لامل په کور پاتې کیږي.
د افغانستان د سنا او سوداګری وزارت وایي چې سکال د پاکستان نه په وارداتو کې سباندې 213 میلیون ډالر کموال راغلی. په موکړې د ممتاز بهیر رپورت ته.
د افغانستان د صنعت او سوداګری وزارت وایي چې د روان مالی کال په 9 میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری کچه د پام وړ کمه شوې ده. د دغه وزارت ویان جواد دبیر د یک شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د تیر مالی کال په 9 میاشتو کې افغانستان له پاکستان څخه کابو 800 میلیون ډالر واردات درلودل، خو د روان مالی کال په 9 میاشتو کې د وارداتو کچه 515 میلیون ډالر تراکمه شوې ده.
در زمینی واردات از پاکستان
له پاکستان څخه د وارداتو د کموالي لاملونه لومړی د کووید 19 یا کرونا مسله ده، دویمه مسله د کورنی صنعت او تولیداتو وده ده، او دریم لامل له نورو هیوادونو سره زموږ سوداګریزي اړیکې دي چې د غوډري او لاملونو له پاکستان څخه د وارداتو په کموالي باندې زیاتې اغیزې کړې دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان زیاته کړه چې په روان کال کې تر اوسه پاکستان ته د افغانستان د صادراتو کچه 1% او د وارداتو کچه 83% ته رسیږي. خود افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په پاکستان کې د افغان سوداګرو په وړاندې پرتې ستونزې له دغه هیواد څخه د وارداتو د کموالي بل عمده لامل ګڼي. د دغه خونې مرستیال خان جان الکوزی په پاکستان کې ترانزیتي ستونزې له دغه هیواد سره په بندرونو کې په ورځو ورځو د موټرو تم کېدل او له حد زیاتې تلاشۍ هغه ستونزې یاد کړې چې له امله د وارداتو کچه راټیټه شوې ده. خاغلی الکوزی دغه راز وویل:
بلې عمر وکړو چې په کراچۍ کې ډېر زیاتې ستونزې دي، د دې مخه چې مالونه راځي دوی زمونږ په بانکونو کې پیسې ساتي، بیا په وخت زمان نه انتقالېږي، حتی داسې کېږي چې مونږ بوره او خوراکي مواد واخلو، دوی پیشکي پیسې غواړي یا پیشکي پیسې، بیا بانک مونږ هغه کمپنۍ مال نه راکوي، بانک پیسې پاتې کېږي. داسې ډېرې ستونزې دي چې تجارت ورځ په ورځ په ټکنۍ کېږي او مونږ مجبوریږو چې د ایران سره یا د بل چا سره تجارت وکړو.
خان جان الکوزی وویل تیر کال افغانستان له پاکستان څخه شاوخوا 12 میلیونه ډالر واردات درلودل، خو د هغه په وینا کې د سوداګرو ستونزې له منځه لاړې نشي نو سکال به د وارداتو دغه کچه له 800 میلیونو ډالرو څخه پورته نشي.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
هر کال تقریبا 300,000 ماشومان د اطفاب په لوی ساره کې د سیکل یا لور په نامه د حجرې د ناروغۍ سره زیږیږي. اویلت یو له حجرو نه لرغونی میوټیشن یا ناڅاپي بدلون په وراثت کې ده چې د هوموګلوبین پرمختګ اداره کوي. دغه ناروغي د بدن د غړو د بهساري در سبب کیږي او د عافیت سیستم ته تاوان رسوي. د عافیت د سیستم دغه نقصان ډیر وختي واقع کیږي. ځکه نو د ماشومانو ډاکټر بیرت جیرو ایر او د امریکا د عام روغتیا په خدمتونو کې ادمیرال چې اوس د امریکا د عام روغتیا او بشري خدمتونو په وزارت کې د مرستیال فیض وظیفه اجرا کوي دا شرح ورکوي. په واقعیت کې په کم او منځني عاید هیوادونو کې د یو اټکل له مخې 80% ماشومان چې د سیکل حجرې په ناروغۍ اخته وي د 15 کلنۍ نه د مخه مري. ادمیرال جیرو ایر انو ویلی ځکه په افریقا له اصله امریکایانو کې د سیکل حجرې ناروغي ډیره عامه ده چې دا جنټیکی بے نظمی ده او واقعا امریکا په دې برخه کې زړوره مشري کوي چې د سیکل حجرې ناروغي مخه تر راوړي. ادمیرال جیرو ایر انو ویلی په بینالمللي سطح د یوګانډې په شان هیوادونو سره کار کوي چې همدا اوس یو ملي پلان خپور کړی دی چې د سیکل حجرې د ناروغۍ سره چل چلند کوي. زه فکر کوم واقعا د یوګانډا پلان یو مهم پلان دی. دا یو خاص پلان دی. دا په بشپړ ډول یو قیمتي پلان دی. دا د نیټو په ترتیب جوړ شوی دی. ځکه نو موږ په یوګو چې څه ته ضرورت دی هغه وشي او کله. ځکه نو دا واقعا یو غښتلی پلان دی. د درستې وچې لپاره د یو مثال په حیث خدمت کولی شي. ادمیرال جیرو ایر انویل دا مهمه ده چې څرګند کړو دغه پلان د یوګانډا هیواد د یوګانډا د خلکو لپاره جوړ کړی دی. څه شی چې یوګانډا کړی دی هغه دا دی چې یو سروی کړی ده حتی دننه په هیواد کې په دې پوه شي چې ډېرې سیمې دي د نورو سیمو په نسبت د سیکل حجرې ناروغي پکې عامه ده او د جنټیک د پیښو سره دغه ډولونه دي چې دوی ورسره په دغه سیمو کې ژوند کوي او د وخت په تیریدو سره دا څرنګه پرمختګ کوي. ځکه نو دا یو هدفي پلان دی. ځکه نو دا په هغو سیمو کې پیل کیږي چې د سیکل حجرې پرې بد تاثیر لري. ځکه نو تقریبا د روغتیا 15 ولسوالۍ دي چې دوی ورباندې لومړی تمرکز کوي او وروسته ورته پراختیا ورکوي. ادمیرال جیرو ایر وویل یوګانډا موافقه کړې ده چې خپل پلان ته اجازه ورکوي چې د افریقا په ټوله وچه کې خپور شي. دا به ضرور وي چې د هر هیواد د خلکو کلتور او اقتصادي ودې سره برابر وي، مګر دا په اسانۍ سره واقع کېدای شي. لومړی ګام د یو پلان لرل دي. دوهم ګام دا دی چې دغه پلان واقعا عملي شي. مګر واقعا موږ په یو ستر موقف کې یو چې پلان جوړ کړو او عملي کړو. درنو اوریدونکو، دا وه د امریکا غږ سر مقاله چې تاسو واورېده.
در منوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ خبری خبرونه واوریدله. تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. خدای پاماني.